زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای نن د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو ازادي دا مهال په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویست تېره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 میلیونه ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدراعظم به نن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډه پوځي مرستې اعلان وکړي. او د جرمني صدراعظم اولف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه پرون په برلین کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژنه بند کړي او خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي. مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د دې کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان تر زندانه لاړل او ځینې اوس هم لا د طالبانو په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یو سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 299 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم له یوې خوا د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کار ساعت تنګه شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنیو ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 20 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل او د طالبانو د حاکمیت په سوري کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولی شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 13 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي؟ په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې. ظاهر څراغ، ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په 13 کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه کبرمنو ملمنو ته ټول جوابوالو ته نیکمرغه کوم احترام مبارک شه. ډیره زیاته مننه هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډیر رغنده رول لوبه وو. له بده مرغه چې نڅ مدیر راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېری رسنۍ اوس د ځینو سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي. همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه تر راشو چې په تیرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی، تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي. خو دا ویلی شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولی شو چې د افغانستان د ځوانانو همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره وروښي. او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي، نیمګړتیاوو ته کوم چې تر راشو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډېره کوی چې حقایق خپرېدل، مګر ځینې داسې مسایل چې زموږ په رسنۍ له لارې نه خپرېدل، دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو، تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرونې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو، او داسې خبرونې په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته زموږ هیوادوالو ته خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای. نو واقعا ویلی شم چې په تیرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې یو ډېر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ صاحب تاسو یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی، د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په ونډې هم خبره وکړه، خو تاسو کېدای شي وخت د رسنیو اورېدونکی وي، مثال بیا راغلی کار دې پکې کاوه، که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته کمرې ته یا قلم دې واخیست لیکل دې کول، بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخته چې زه د ښوونځي په ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل، خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما به واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته. همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم وي داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه، یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه، او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ د ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو. نو زه هغه وخت چې د رسنیو کور ته راغلم او د رسنیو له کور سره یو ځای شوم، واقعا دا زما لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت و، او زه پوهېږم چې دا په رسنیو کې هر هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی، لوی چې دوی په ټولنې ته خپلو خلکو ته پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي، هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي، د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي، رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي. خو دا ما زه چې کله له کومه وخته له رسنیو سره یو ځای شوم، ما ادبي د ماشومانو ځوانانو خپرونو نه نیولې همدغسې ادبي او سیاسي خپرونو ته راغلم، نو ما له ځان سره هغه چې ما یعنی منحظ یو رسنیو د کارمن په توګه ما دا کړی دی، هغه دا و چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپلې ټولنې لپاره د خپلو خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم، د دغه خپرونو د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې زما د خلکو لپاره خیر تمام شي. د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه، په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي. ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدلم، د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدلم، د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدلم، نیمګړتیاو باندې به غږېدلم. دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل، او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی، یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره د یو ښه تصویر دی، یو ښه ژوند دی، یو ښه فکر هغه دستګاه کې ورته ویل شوم. دا
ډیره مننه سراغ صاحب، خوشحاله اوسئ. په خپرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزي پوهنتون کې د ژورنالیزم محصله غلې اونکا اجیبزی هم را سره په خپرونه کې ده. غلې اجیبزی ته خرغلاس ویمه. له تاسې هم د پوښتنه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعاتو په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل؟ یعنی تاسې خپله په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوئ، فکر کوئ چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیر سي فریډ ټول جوړ اورو خو چې هر څه چې هر دې ما اواز اوري دا کوشنی اختر مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم فریډ چې بخته اختر ولري. مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې سل څه ده ډېر مثبت تاثیرات او زموږ په ټولنه باندې پیښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپله د رسنۍ غږ چې وو هغه ډېر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونو باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېر اندازې پورې لیمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا څخه برخمن کېدل، لکه ځینې سیریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه، بیا هم د دوی د ژبې صحت او بلاخه دونه شو چې په خپرونې کې که چې به کله دوی کار کوي ډېرې شی پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدله، چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېرې ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو غشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنی ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و. دا خپل هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړي وو.
ډیر عزت مننه اغلې مرزیا حفیظی چې ډیره موده یې له رسنیو سره کار کړی هم را سره په خپرونه کې ده. اغلې حفیظی تاسو ته خرغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډیر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
له تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او له اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لپاره. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ولې تر څنګ دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه هم ډېر زیات دي. مثلا څومره چې رسنۍ نقش د یو نظام په بدلون کې یا هم په شتو کې یا هم په اوسواره کولو کې په قویتوب کې نقش لرلی شي، همغومره مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا
فعالیتونه شتون ولری خامخا د دې ټوله نه خلک راپاسی یو غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیری وخت په ځوانانو باندې ډیری منفي اغیزې درلودلی شي چې دا ټول کولای شي په یوه ټولنه باندې په یو نظام باندې ډیری بدې پایلې ولري او ډیری بدې منفي اغیزې ولري. په تیرو شلو کارونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی و خلکو ډېر څه زده کړل، ولې تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی. دغه مسایل و چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی. متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو.
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر صاحب تستخره غلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په باس کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې، خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی، اړیکه پرې شوه، ترڅو چې بیرته وصل کیږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته. څراغ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، البته غلی حافظي مو ویل چې په ځین مواردو کې ستونزې وي، خو موږ ډیر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول پکار دي. یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول، دا خو ستاسو ستونزې هم شته، راپورونه هم په دې اړه نن ډیرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي، څومره خبریالان نیول شوي، خو له دغه وضعیت سره سره څه کول پکار دي؟ یا تاسو خپله اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ؟
ډېر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله، واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نشو کولای چې موږ ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام بړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره ستونزې راپورته شوې دي. اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیز خبرونه دي، تعلیمي خبرونه دي. دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوی نظام پر بهرنۍ سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل دي. زما پان باندې دغه پرزا چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو، خلا دا چې موږ ډیر خپل خبرونه پر مخ واچو، تعلیمي مناظرې پر مخ واچو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خبرونه، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنه، د ځوانانو لپاره د په بیلابیلو برخو کې، هغه برخو کې چې واقعا زموږ ځوانان ورته اړتیا لري، په دغه برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي. نو زه وایم چې نور د لغه دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دې تیر شي او واقعا دې رسنۍ ته ازادي ورکړي، تر څو وکولای شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خبرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب، البته سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لاندې تاسو ما ته وویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلف تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ، کله مطلق کلته سانسور. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکم. شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله نه د مطبوعات او ازادي په شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تیر سلو کلونو کې زخت ډېر کار وشو، ټلویزیون، رادیوګانې، خپرونې، ویب پاڼې ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو شی چې د یادول دی، هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بے حد آزادی و مقصد پر ڈول نو چاہے دوپہرے مائن چوکاٹ او ٹولن تے گٹ واخلی عمدہ د مطبوعات و بے زائے بے حساب آزادی دے سبب سے نظام سقوط کے زبان تر ڈیر دغه مطبوعات و بر سلر لو اگر مطبوعات پر مستقیم ڈول مقصد مونگ دے ہوا دیر مطبوعات دیر ٹیلیویژن د پردی پر مستقیم کرلی یا د پردی د گٹ د پارے کار کو پوی وځه د خپل ولس او د خپل هواد او د خپل خلکو د ګټو تمثيلو کې برعکس متاسفانه غ ملي تفرقه کولی اداسې څه ویل اداسې څه نشول چې هغه زمونږ د وطن ملي ګټه پکې نه وي. خو سره دا یو زیات شمېر جورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو د پاره د کار زمينه د دغه لارې برابر شو. نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کړي، ټولنې ته ورسوي، واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګنه وي، حکومت نشي کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دي. زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد دی. خدای له درد پاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلې زموږ ډېر خلک دینه غلط برداشت کوي، وایي چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرڅ وایي، وایي نه د بیان ازادي د شاته باید څه ونه ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی. د موټر د چلولو لپاره حد معلوم دی چې مقصد 100 کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. که چېرته یو ځای وته ترافیک وي یا قانون د 100 کیلومتر کودلې په ساعت کې واغه د 100 لاړ شي، جریمه کیږي. نو د مطبوعات په قانون هم داسې هغه د حد نه باید سړی ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و، خصوصا هغه لپاره چې زورواکي وسلې لرل او پیسې لرل یا فیصلہ سیاست مدار ہوتا ہے کہ دلاغار سویل شو اس نے اگر مطلق تو زمین دے ملی کٹو خلاف
بازګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغه ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه، کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو خو د قوانینو پر وړاندې کې دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیریږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې یا یوري، هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم زما برق نشته د په کور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال معاش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بله ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بندي کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
نه، دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی، نیوکه د هغه د ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکړه، کولی شي خدا خو مشروع غوښتنې دی او مشروع حق دی چې باید خپله غوښتنه وکړي یا وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د دې پېښو شاهدان چې څوک به راپاڅېد. مثال زه وایي افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې احمد شاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل یا وطن د تجزیې خبره کول یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنگی قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیونونه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولر، دا د ټول حق دی چې ووایي چې دا کارونه سم نه دي. ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټولو مسؤول یو د وطن مشتری او سپنګر موږ ټول هغه مسول وګڼو او هغه ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کو ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق سره دی مشر حقوق ټول په کلان کې خپل خبره کو زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي په افغانستان کې ډېر ظلم داسې و لکه هغه بعض کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره څه ول د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره د غریبو د پاره د بېواسه د پاره هغه ځوانان چې وسنل راغوی د پاره بیا قانون نه ورڅ وو
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه تاسو همدا کوو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي منظور مې د مطبوعاتو ازادي دا او ځوانان مثال که په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه یې پېژنم تماس شي خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی تعدید لاندې دي هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي یار څه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یار رسنیز کارکونکي هغه نه پریږدي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي او فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکه ونه شي د خلکو د دغه ته ونه رسول شي نو دا په یوازې د شګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته د شي په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخته ډېر دي او ځوانان هغه چې خصوصا د پیواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وتني هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تخیدونه او زخت زیات دي نو ډېر ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکونکي ژورنالستان خبريالان او نور هغه نشکول خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغه د تعدید لاندې دی او داسې په سوونو پیښه وشو مقصد یو وهل شو حتی هو وژل شو وتښتول شو بندیان شو نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو دغه حاکم کسان باندې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو د غریښتنې غږ مخه بنسي نو دا په ټولو د خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښیرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي
ډیر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر خبرونې ته دوام ورکو په بحث کې را سره غلی مرزیه حفیظی غلی اونکا جایبزی ښاغلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دی ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملی رسنۍ وی یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود ځینې محلي رسنۍ هم وچ پولایتونو کې کار کوي ځینې رادیوګانې وي ځینې چاپی خبرونې وي تاسو چې په بغلان کې وي یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وي دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلود مناسبه استفاده ترې کړې ده یعنی داسې خبرونې وړاندې کړي داسې خبرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي یعنی داسې څه شوي کنه
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک بالکل لومړی خو دې د مطبوعاتو د ازادۍ دا چې لبه د مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعا د اندېښنې وړ خبره ده او کراشو وویل چې د عبدالسمد روحانی د هلمند د عبدالسمد روحانی او د کابل دریا ما سیاوشه په دغه دوله سیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوی دي چې ډېرې ځوانان قرباني شوی دي بالکل موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړی دي په بغلان کې او په نورو ولایتونو کې او په خپل مو کار کړی دی نو تر ډیره دي ټولنې لپاره ګټوري هم وي او تر ډیره منفی پوینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله هیواد صاحب مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډیر رول لري، د یو نظام قوه بلل کیږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو، په رښتیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړې چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد و چې ډیری خپرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول و. دا واقعا څه په بغلان کې هم وشول، خو منفي فاینټونه هم و چې د لکه د څه ښکاره ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف و او هغه د دې ټولنې په خیر نه و. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو ښه وه او ګټوره وه، ځکه ځوانانو روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډېره ځوانان موږ وګورو که چېرته په محلي رسنیو کې کار کړی و، دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دي. هغه که نشو کولای چې ډېری رسنیو یا ډېری کارکوونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ سي چې هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې، نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته لاړ شي. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو او تر ډېره څه کړي دي. هغه رسنۍ که ووایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم، بیا نور نړیوالو رسنیو پرې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی. مخکې البته امکانات او فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه، په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ لکه دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودل، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه بخبر واوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر واوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی آواز خاموشه شوې دي، او دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو، ځکه دا زموږ یو قوت دی، په هر هېواد یو قوت دی، او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی. په مطبوعاتو کې صحیح ده، زه دا منم چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري، هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري، خو ځوانانو لپاره بهترینه منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي، او بیا د دې په اړه لري چې دوی کوم اړخ خپل ځان اچوي، هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې آواز هم مثلا د ځوانانو په مخانې هم دروازې وتړه، زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده، خو پنځه زره حتما رول پشته لري، او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کړو چې خاموشه شوی دي بدبختانه، او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې که چېرې موږ د دې حکومت سره سر کار ولرو چې تر څو پورې هېڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلی، حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پورې د دوی ته په رسمیت پېژندنې اجازه نه ورکوي، افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي، ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخ څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري، زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چینی چې راځي زموږ خواته، هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دا آزاد فکر یې هم تخوالی چې موږ هغه ته ورسېږي هم البته لاسرسی ولرو.
ډېر زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي، نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي، او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده چې په ډېری مواردو کې کله ډېر افراط کېږي او کله هم ډېر زیات تفریح. پخوا ډېر زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه تر څنګ اوس مهال سره چې پرتله کوې، یعنې ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له ډېر شمېر د رسنیزو کارکوونکو سره چې موږ په تماس یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستان ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو میلانو هم دی مسائل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدیږي، خبریالان وهل کیږي، دوی په کارونو باندې بندیزونه لګیږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راول شي. اوغومره آزادي، اوغومره امکانات، اوغومره د پرمختګونو زمینی چې په تیرو شلو کلونو کې برابر وي، اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تیرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کیږي. او کچېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، کچېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسې او منظم سي، بیا په هغه صورت کې به شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي او بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعاله سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او څه تعداد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دې نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي کچېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولې که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو، هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولې تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه ده، ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کومې ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینه کارکوونکو خپل خپلې دندې پرېښي دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتا سه پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي، ولې دا هڅه کیږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
ډېر مننه هیواد سره. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نسغه ملکیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا جواب کده کسي وایي چې واکن زموږ مطبوعات اوس په هغه شکل کې نه دي لکه مونږ چې شاوخوا تم میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خپرونې موږ درلودل، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعي توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو، همداراز غږیزې وې، تصویري وې، اوس محدودې شوې دي. چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده. یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست، واکمنانو پرې زغملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي، نړۍ ته ور وړاندې کړي، نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپله راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې ویبپاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډېره مننه. ډېرو ملګرو ورته اشاره وکړه واقعاً ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بېلګه یې زه یم چې د تېرې دغو نهه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډېری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراغ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او په رسنۍ کې ډېر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډېری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډېری خلک یا ډېری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډېری خبریالانو یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بېلګه موږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات راباندې راغلي چې د ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نشته ده. خلکو کې دا توان نشته ده. خلکو که پخوا کارګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نشته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، او نه ده ساتل شوی، او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډېری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډېری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه خوشاله اوسئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم د خپرونې په دې برخه کې تر ډېره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجیب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډېره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډېرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یوه لاره پیدا کېدای شي. ستاسې په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر اساس سره باندې شوي. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري. هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو خپل هغه کسان چې مثلا آزاد ډول باندې د هیواد څخه بهر کار کوي نو کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي یا هم مثلا خپل ازادي لپاره خاص کړي دوی په فرانسې کې ډېرې کسان مثلا شوبینه کوي نه مچ هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق غوښتنه کوي شاید دا بهتره لاره نه وي چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهره وکړي خو هدیا خل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري هغوی څخه دا توقع وکړي چې چې نړیواله پرچمه راغورې چې هر یو خپل موږ د چیر د افغانستان په دننه کې خاموش د افغانستان د باندې خاموش شي د په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرين جنگ نو سوي د ټول نړیواله پرچمه افغانانو ته اوس په تخت نه د هغوی د دې جګړې له امله د ټول نړیواله پرچمه هغوی ته اړول شوی ده او دا ولې اړول شوی ده هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرين خلک چې د یوکرين د باندې مثلا نشرات لري دوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځان په نړیوالو سرورو کې خپل هیواد ته راوځي کیږي نو دا هغه د دې هم ډول مثلا کولای شي چې موږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري وګوري هم دغه کار وکړي ځکه که چې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یو خپل خارج کې موږ د بیان ازادي هم د ځغ لرو چې نو دنیا پرې ورسوي هم دې باندې ځو کې هم د فاصله څخه کوم څه به موږ ته وښيږي ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټول دنیا په یو کوچنی ټکنالوژي کې راټول شوی دی مثلا موبایل خلاص کې یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساګه کې وګوري هر کس د هر هیواد خپل نشرات په ازاد ډول باندې کولای شي کچیر مثلا موږ څه کولای شو د نن افغانستان څخه خارج خل د افغانستان خارج خو موږ کولای شو چې ټول دنیا پر موږ غوړو سو یو بل سره سپورټ کوي یو بل سره همکاري وکړو د خپل ځخ په وکړو دا فکر کوم چې وځنه د حل لارې دی
ډیر زته مننه خوشاله اوسئ اغلی حافظي مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغه کسان ته راځي کړ چې هغه په بهر کې دی ویل چې دوی مې دغه کوم مسائل چې دی یاد هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغه خبرويستون دي ورته جوړي کې نو هغه افغانان چې په بهر کې دي خلک چې هغه د مسائل ته ډیر کار وکي او د خلکو غاک لوړ وساتي او د غويستون دي راپورته کې فکر کوي د هیواد دننه څه کول پکار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي که څه تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته خو بیا هم موږ د پښتنه کوو چې کیږي که یو ممکن لار هم وی نو هغه بچوي
زه فکر کوم کچری پس تر دې وسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبريالان ته زیان ونه رسوي یا حدود باید خبريالان لپاره او رسنۍ لپاره وټاکل شي دا رقم چې جبر وی ظلم وی وکل وی تکول وی بندي کول وی زه فکر نه کوم چې دا یو خراتون که لپاره سوک خوشبینه اوسی یا هیرمند اوسی بالاخره اسلامی امارت کم حدود سید رسانه لپاره تاکی آقا باید با منظم شکل رسانه سر شریک رایسی پدی شکل فکر کامه چه خبریال بم خپل مسئولیتون او پیجنی در افغانستان ملی گتی و اوی په نظر که اونیسی یا ته چه مثلا کل چه په خپل افغانستان که رسانه فعالیتون که نوخامه ها یا خبریال باید اول خپل جون تهمیت ور نو دغه ټول مسائل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي دا چې یو خبریال مثلا ته د وروسته بندي نه شي داسې ونه وهل شي یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کیږي د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد و حدود دوی ته وساتل شي او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي سوند تر نړیوالو پورې رسوي زه فکر کوم همدا کفایت کوي ولی څه چې د افغانستان دینه ندی یو دینه حل لارې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعال دي له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي تر څو هغه بعدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار
ډیر زتمنه خوشاله اوسې جلال زوی صاحب، تاسو مخ کې داونه وکړه چې دغه ورسته وضعیت کوم راغلی په دې کې تاسو خپل متاثر شوی یاست، نو دغه وضعیت نه دراوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، دې لپاره یو د حل لاره دا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټې چې د مطبوعاتو دي یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دي، داسې وکار وکړي چې د غږ تر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړی وکړي. که چیرې دغه نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغو مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زموږ غږ اورئ جلال زوی صاحب؟ فکر کوم ستونزه وه، خو خیر په هر صورت د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د خپرونې میلمانه لاره سره دي. په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کیدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولی ژوند وکړي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولی شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسني وضعیت ته په کتو که ووایم هیلې مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړله، خو بیا هم اوسني واکمنانو ته په کار دی چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوو، اوس بېدنګې شوي دي. د دوی څه په کار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره شي، دوی څه وکړي؟ نو زه وایم چې زموږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږ هم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوئ او تاسو غواړئ چې په واقعن ډول د دې ملت له رنځ او درد او حالت خلک خبر شي، نو پرېږدئ چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي. مطبوعات پرېږدئ چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد هغه اصلي تصویر خلکو ته وروښيي، نړیوالو ته وروښيي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعاتو لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تړل شوي دي د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکولی شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو ودرو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه آغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسې هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یوه ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه یا مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پې ونه کې، کله چې ته خبره ونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني. هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابي لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوسته ده. پر تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانهی تا دومره آزادی ورکل شوی و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر، پا وزیرانو، پا وکیلانو، بالاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوی که کولش وی آزاد را پرون دوی جوره ولش وی پا دوسی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلق ده نارضایتی لامل هم که ده و ده تورت نور. یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه چه دل ده تورت نور پیهی که دل ده جگول دومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل، حتی ده امنیتی دارو لخوا دوی تاویل که دل چه لطفا ساهی تا منیک بیکیگی، ولی حاقا تا چه دوی تا د رسنوی لخوا یا هم هغو بنسټونو چې د خبریالانو لپاره کار کوي ته داسې روزنې ورکړې وي چې دوی په تمغه لومړنی خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره چې حتی موږ او تاسو دې شاهدان وو چې څومره خبریالان موږ د یوې پیښې په ساحه کې موږ له خبر کړي وو. دا د ټولو هغو څه نتیجه ده چې مثلا په تیرو شلو کلونو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې وه، دوی په همدې شکل تدریس شوي وو، دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه. دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو، مفتسی وو، دوی روزل شوي وو. اوس مهال په کار دغه که چیرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري، په کار دغه ده چې باید دوی هم داسې ادارې ولري، داسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل د ټول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي. ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په همغه شکل فعالیتونه کول، او هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي، نن ورځ چې له فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي، حتی خبریالان بندي کېږي، وهل کېږي، پر دوی باندې فشار راوړل کېږي. دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي، پر دوی باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه، مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي، کومو مواردو باندې باید کار ونه شي. په دې هم خبرې چې ډیری راپورونه جوړېږي، ډیری پروګرامونه جوړېږي، ولې کله چې د اسلامي امارات کسان راځي هغه چک کوي، د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي. دا هغه مسایل دي، هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په آسانۍ سره خلاص شي. ولې د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي، جدي پروګرامونه ورته ونیول شي، خبریالان باید وروزل شي، دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي، دوی ته موقع خپل قوانین، اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو. که چیرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي، که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي، که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولی چې حداقل مخکې لاړ شي. مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي، په کور پاتې شوي دي، دوی ته د کاري زمینې نشته. ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي، او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو، په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي. یو تعامل باید بالاخره شتون ولري، هم د اسلامي امارات لخوا. مثلا موږ او تاسو دیدي شاهد چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول، ولې سره له دې چې په هره چاودنه کې په هر یو پیښه کې 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، په دوی باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسانو کې 11 کسان یا 12 کسان وکړي، چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي. کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي، دومره د سانسور هم نه کېږي. صحیح به چې د افغانستان خلکو خپل روحیه له لاسه ورکړي ده، خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته. اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چیرته کېږي، هغه ژر رسنیزه کېږي، نو دومره لویې پیښې په هېڅ صورت پټ نه پاتې کېږي. اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري، دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارات باید ځینې موارد ومني، او دغه تر څنګ خپل خبریالان هم په ټول اصول باندې ځان بلد کړي.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
The storm man never said it. موسم بدل شو بارانی اوراز دی موسم بدل شو بارانی اوراز دی موسم بدل شو بارانی اوراز دی